ځلی واکمنی وروسته مېرمنې هم اوزګاری او په کور کې نول شوې چې لوستی وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا مېرمنې دې ته اړې شوې چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼه جوړه کړي او په دې ډول خپل کاروبار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکی چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردم.
آنلاین پانه مخلصه کرد، شکر دختر لپیله میخی قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم چه خپلا دزن نیسه واسم. شخصی کارو بر میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفه یم. ده هدف تا ده رسیدولو لپاره میو گوختل چه پلاس جوشوی شایان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی. نقشی شوی منظری می صفحه که دی. تابلوگانی دی ده خز و پلاس جوشوی افغانی کلی. دسکولونه، زیورات، دنارینه و لپاره خامکی خنونه او داسی نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری. سمون پا آنلاین پانه که ننداره توراندی شوی دی که چه هم لگ وقت کی گی چه دا کار مو پیل کرده دی خو لگتی سخه خواخیم خواری مو بیزایه نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوده بی او هاگه میرمنی چه یو مهارت زده دی خو نه کاره بی لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سفارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
خیاط دارم، کلچو فرمایش اخلم هغه جوده بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وکاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې کار پیل ور باندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي. وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مولې محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنې شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادی مشکلات ډیر شوی دي. یعنی زیاتره هغه کسان و چې سواد درلودل یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه هغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدایګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده. خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بد دی تر امن ثانی پورې. د امن ثانی کلوي کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کوم اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیڅوک د افغان ښځې خزو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي څه غواړي. خاصه استه دا زیاتره ځوانان دي خپل نظر چې ده دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده د کار وخت ده اوس بیکاره دي، یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي، یعنی کله چې ځواني لاړ شي یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو د تحصیل د مشکلات باید وګوري د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایي خپل د ژوند څومره تغییر وکړ څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي دا کله بیرته جوړیږي د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو مېرمنو په خبره میرمنې په کاري ساحه کې په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي چې لږې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل یو پیچ درلودل دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښه ده داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري، یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې عبدالته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره ډېر نه ده خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې ساید ونلري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کا همدغه دي آنلاین له طریقه کې دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات ته ښه کوي او هېواد ته ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقب کالیارې دي، ازبکي تاجکي کالي، بوردوزي، خوابک، همدا کارونه دي.
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلې شي؟
ولاره چې دا عبدا خیاطي او سرای دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي، باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه بوګه یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسه دارې دي تجاري دي، هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي. که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي، یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي، ډېره ښه ده ښځو ته. حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي، خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا سرای دستي او خوابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي. زما په نظر
بله. له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي، ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي زده ده، ارشګري زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، نه خپل ځان ته بلکې نورو ته، چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي، خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګرځي، تاجکي کالي، ازبکي ابدا شاید چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله. په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې. که کومه مېرمنې کار کوي، هېڅکله دا د خپل پلار، دا د خپل ورور، هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم، نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي، پوهنتون بد دي، کارونه بد دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي، حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې، دا نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده. که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي، کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې، متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې، نور ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري. حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري، ستاسو عایده یې سم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله. مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي، دوی سره مرسته وکړي، ای تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځو چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی، مېرمنه دی، مور دی، په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما عایده څه کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولري، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کی مواد خبر تراوری بازار یا بی ورته کی دوی وای چې تاسو په کور کې کیری د غیرت مداد چې تاسو په کور کې کیری د کور کارو کې د غیرت ده
میرمنو ته باندې یو ډاټ په چیر دي تاسو نظر چې
خدای لوی دی بیرابات ذاتی یو امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای به سره برسته وکي دا بخښي کی کنه موږ د سي خاص امید دلرو د حکومت دا یا د جهادیانو نه ایس امید دلرو هغه فقط یوازې وای عمل لکی څوک چې عمل کوي ایس امید ورته نه وي ښځو ته کاري زمینه بسید کی ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کی هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي، خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم، بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي، یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه بی ختیجه، خو تجاره وکړه. دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به اوبو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ولې ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
مرمنه دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغه څه مرمنه هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفادې سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټې اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود، خپل استعداد خود، خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده، او لا هم دغه صنایعو ته کار کیږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي یا د مېرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي، او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د وخت ورکی تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي، او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی، نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته، او تجارت یې وکړي، وخت ورکی ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي، او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي ده په بازار کې ارزښت شي، او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
تا قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه داوه چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي، او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تا د منفي اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به دا سې دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوي د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنره ماده یعنی سلوت او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنره موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو ایونونو یعنی ټوټه کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې محاسبه کړو چې 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فل د فورمول د وز کول څخه ورسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې یو څه 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسې 0.1 یو 2 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډوله سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دی. یعنی ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولی برخه غذا تر ښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل 15.5 ګرام پلس مول یو سل 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول ته مالګه او په مولی برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.8 نه دوه او همدارنګه انډوی کې چې موږ یو برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو انډوی کې متون سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز د کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي تر 19 کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 5 میلیونه ته رسیدلی دی. یعنی شمیر ډېر ښکاري دی د عضوي مرکبات. همدارنګه د دلمن رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شحمونو الکول چاودیدونکو موادو ریش نایلون پلاستیک ربر او داس نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له دلی څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګ لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بنه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې شوتل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغې له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنوز د کوونکو، هې هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانزي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کوانتم نمبر څه ته وایي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتنې او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.